امکانات ورلیګو.
د ښاغلي عازمي په خبره د افغانستان په شلو ولایتونو کې 1,015,000 کسان د سیلاونو له خطر سره مخ دي. د د تیرې دلوې د میاشتې نه د پسرلي تر پای پورې موده د اورښتونو فصل یاد کړ. ښاغلي عازمي وایي له خطر سره مخ کسان په درې ډلو ویشل شوي. د ده په خبره 1,090,000 کسان د سیلاونو له جدي خطر او دوه نورې ډلې له لږ خطر سره مخ کیدای شي. د ده په خبره د لومړۍ ډلې خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې په سرحدي سیمو لکه هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو کې اوسیږي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 15 ولایتونو کې د احتمالي زورورو اورښتونو، جکړو، د سیلاونو د راوتلو خبر ورکوي. د دغې ادارې رئیس محمد نسیم مرادی آزادي راډیو ته وویل
د روان کال د حمل په نهمه د اوبو کتلې د لویدیز او سو لویدیز له خوا هېواد ته راننوتلې. تر پنجشنبې پورې به خورا واوره او اورښتونه ادامه ولري. د حمل په 11 او 12 د اورښت کچه له 60 ملي مترو څخه تر 50 پورې تخمین شوې او د واورې زخامت له 15 سانتي مترو نه تر 1.5 پورې تخمین شوی. البته په مرکزي هوارو سیمو او سالنګونو کې
د ښاغلي مرادی په خبره ډیر ورښتونه به د هرات، نیمروز، هلمند، کندهار، غور، دایکندي، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، خوست، میدان وردګو، لوګر، کابل، ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، فاریاب او جوزجان ولایتونو او سالنګونو کې وشي. د یادونې ده چې له تېرې ورځې راهیسې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې زلزلې هم شوې دي. تیره شپه هم یوې زلزلې د افغانستان څو ولایتونه ولړزول چې مرکز یې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ تیرګران کلی پیژندل شوی او شدت یې د ریشتر په حساب 4.9 درجې ښودل شوی. خو سیمه ییزو مسؤلینو تر اوسه پورې د زلزلې له امله د اوختو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زه حضرت الله من ننګرهار څخه دا کوم وایروس چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې خپور شوی دی کرونا په نوم باندې، دا په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېر تیز مخکې روان دی. شدت سره عوام ورونو نه او خاصو تورو نه دا غوښتنه لري چې ډېر جدي پام وکړي، مخنیوي لپاره دي نور نور تدابیر ونیسي. حکومت ته هم دا غواړو. سلام
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نیما نړۍ
اخسر به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پردی وګړی پرته له اجازې نشي ورتلی، نو همداشان د کور د رازونو برمنډه کول هم ناسم کار بلل کیږي. خو د ښځې او خاوند ترمنځ رازونه بیا تر نور هر چا محرم او د ساتلو دي. خو ولې یو شمیر نارینه او ښځینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي؟
کله کله نارینه د ښځینه باجګیری کوي چې وایي چې دا خبره په بل چا ته وکم.
د کورنۍ د پټو رازونو بربنډول دی وی کورنۍ په ټولنه ټولنیز حیثیت څه بری اغیز لري.
اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعې کې ورځ پر ورځ کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي.
کې وخزا یا یو خاوند خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي، د دوی ستونزې به هوارې شي کې ترمنځ به د لا ترینګلتیا او لامل وګرځي.
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده، دا یو ځینې چې کم شي زیاتیږي.
دا ټولې پښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه وکمی جبارخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وکمی جبارخیل واورو.
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلې او ستونزې هم وي. په خاصه توګه د ښځې او خاوند ترمنځ ګیلې او ناندرې د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله لخپله کیږي، نو د ښځې او خاوند ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده هم دومره ګیلې هم زیاتې وي. خو ځینې وخت بیا کله د ښځې او کله هم د خاوند د بې تجربهګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي، چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخلې لاره پرانیست تلکیږي او هم د خځې او خاوند ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیقه د کونړ اوسیدونکو اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاري. لامل یې د کور درازونو بربندول بولي. هغه وایي د واده په لومړیو کې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کړه د ګډ ژوند رازونه به یې خپلې پلارګنۍ کړه ویل چې اوس یې د ناوړه اغیزونه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اول وختونو کې مې هر خبره د خسرګنۍ کړه کېدل ما به د پلار په کور کې ویل، اوس مې خاوند تر خبره رانه پټوي، هیڅ خپل راز راته نه وایي، حتی خسرګنۍ مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي، هر څه زما نه پټوي. زه اوس زیاته بهیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور را باندې نه راځي.
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربندول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي، بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاو لامل هم ګرځي. د کور لا رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی، زوف کار کول دی نورو خلکو ته. خو یو شمیر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولی او د دوی په اند د راز په بربندولو سره یې د زړه بړاس اوزی او آرامیږي. 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ لستونزو او جنجالونو سر ټکوي او د کور راز بربندول د خپل دګ زړه د تشولو لپاره یو ښه حل لاره بولي.
زما کور کې هر ورځ جنگ او جدل ده، زامن مې د کار نه چې راځي کم شو زیات شو جنگ او جدل دار ورځ، نو کله جړا کوم او کله چې جړه مې تنگ شي نو هم سایه کار لار شو ماغي سروایم چې دا زما کور دا ولی داسې زامن مې دي، دا ولی داسې جنگونه سات کوي، نو کله چې ورته وایم چې مکه بیا ما سره جنگ کوي وای ته زید خلکو سره نو جړه مې وو پړتي، نو څه وکم مجبورم چې ونه وایم د مجبورې نه وایم، یو ورځ نه ده دوه ورځ نه ده، دا سو کال شو چې دوی زلمی شوی دي په خپل منځ کې جنگونه کوي، زړه مې چوي چې ونه وایم چاته نو په زړه کې واچوم واچوم خو مړ کیږم.
را ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او مانوي ارزښت دی. کچیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي، نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. خو د راز ساتل او بربندول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډیر اغیزمن دی، چې بربندول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي او که دغه رازونه پټ وساتل شي د ښځې او خاوند ترمنځ د باور کړۍ ټینګیږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي. صحیح کار کوونکی محمد ګلاب چې د ګډ ژوند بریالۍ تجربه لري په ګډ ژوند کې راز ساتل ډیر مهم بولي او زیاتوي.
اصولي خبره دا ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کړي، ځکه کچیرې یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې یو متل دی وایي کچیرې د کور د دروازې او سوري بند نه نو بیرون ته تاسې په جامعه کې ښه رول نه سئ لوبولی، نو د دغو وړو وړو مسالو نه چې مثلا په کور کې خبره ونه ساتل سي بیرون ته کچیرې دا خبره وسي اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورځ په ورځ کمیږي او په آینده کې خلک دې کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي. که چیرې مثال په یوه کور کې مصر معلوم نه وي او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل راز سره ونه ساتي، د دې کورنۍ آینده دې موږ په نظر باندې ښه نه ده.
په اسلام کې هم خزه د نارینه لباس او نارینه د خزه لباس بلل شوې دي، لکه څنګه چې موږ په لباس پټیو او لباس مو د ګرمۍ او یخنۍ نه ساتي، همداسې باید خزه او خاوند هم د یو بل رازونه وساتي او کوشش دی وکړي چې خپل منځي ستونزې په خپل هواري کړي. اوس به د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر خبرې واورو چې د کورنۍ د راز ساتلو په برخه کې هر انسان د خدای په وړاندې څومره مسؤل دی.
د کورنۍ اسرار او د کورنۍ پټ رازونه ساتل دا یو دینی وجیبه ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لعنت وای په هغه چا باندې چې د کورنۍ اسرار او د کورنۍ رازونه برملاکی او د کورنۍ رازونه سپړي. دغه وجه د پیغمبر علیه السلام وای الله سره بد انسان هغه ده چې د خپل کور کورنۍ راز او پټ راز افشا کی. پټ رازونه افشا کول یا د کورنۍ هغه خاص رازونه چې هغه یوازې باید په غیبند یو کورنۍ خبر یو نور څوک خبر نوي دا نشرول ګناه ده او د دې غنه شریعت موږ منې کړی یو. پیغمبر علی السلام اجازه نه ورکي او څوک چې دا رازونه سپړي او رازونه افشا کوي یوې خونه خو دغه ټولنیز اعتماد ختمي، ځکه دای چا باندې اعتماد کوي او دا قصې کوي بل ورځ دا قصه بیرون ته وزي، د کورنۍ هغه شیرازه او د کورنۍ هغه جوړښت او هغه ساختار سره خرابيږي او کورنۍ یو بل باندې بدګمانه کیږي. نو دې لپاره شریعت دا اجازه نه ورکي چې یو خزه یا نارینه دا جکسی د خپل کورنۍ رازونه بل چاته وای، ځکه دا کورنۍ هغه شیرازه ختمي او کچا داسې کارونه وکړي شرعاً تعزیر کیږي او د اسلام له نظر نه دا سړی باید تعزیر سی کنه نه کې خزینه.
د کورنۍ او ګډ ژوند د رازونو په ساتلو او بربندولو مو د هغه کسانو خبري واوري دي چې ل دغه کارې zarar کړی دي او همدارز د دینی عالم خبري مو هم په دې اړه واوري دي. اوس به د عام خلکو خبري واورو چې دوی د راز په ساتنه کې څومره ځانونه مسول ګني.
زمانم محمد اغل مراد ده د لغمان ولایت قرغوی ولسوالی اوسیدونکو يم. د کور راز باید په کور کې وساتل شي، حتی کورنۍ ستونزه هم باید امکان تر حد د باندې حل نشي. کور کې باید